کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
په کوم ځای کې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تری تم کولو ښکار شوي.
تمام دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته. خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي کې 19 بحث 15 دقیقې درته لرو چې د امریکا د شل کلن حضور په لاسته راوړنو خبرې پکې کیږي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. طالبان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسؤلیت دی. طالبان همداراز د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمني یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننۍ توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو. دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایډن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننۍ توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شنډ شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودېدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اګوست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوته. پلار ته ویلي وو چې د خوست والی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهېږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په دې اړه څېړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوبو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوبو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوبو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې افغانانو هرکلی وکړ. کاسوبو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 11مې ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شند کړی دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګ یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي. خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 11مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بېثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې کیسه امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پورې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټوډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرله پسې درېیمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کېږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي.
ورکه سلامونه مې ومنئ تاسو او تاسو ټول اورېدونکو، د زړه د بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپې مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دی چې خبر نو دی داعش زوی نه وره د وخت نه بمبارول چې اوسی بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کو. او خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 80% خلک دغه پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی ځواکونه یا نور بهرني ځواکونه په ټوله کې له افغانستان وځي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
سلسله کې
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایي ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکو توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
ورکه تاسو پیږی چې په خو باندې هم د خیخانه نه بیا غوښتلو، مګر پاک څه څه کوم ونه وښتل کنه. او دا بریدونه چې اوس هم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه که داعش یې کو هم د چاپ مشوره بکو. داعش دومره قوي نه دی په افغانستان کې، او تاسو پیږی چې طالبان هم افغانان دي، دغه منطقي خلک دي، دغه غلو خلک دي. طالبان خو روسا نه دي چې پنجشیر ته نشي ورنتلی په ټانکو کې او په هلیکاپترو کې. طالبان په پښو ورځي. کله افغانستان په دوه ورځو کې ونیول او د پنجشیر نیول یا د داعش ورکول، طالبان ته زه فکر کوم چې هېڅ سختي نه لري. دا زما نظر دی.
بله، وردک صاحب، تاسو وایئ چې داعش کې بریدونه هم کوي، د چا په اشاره به کوي؟ څوک ورته اشاره کوي؟ بهرني ځواکونه او کنه په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت ځینې چارواکي؟
زه فکر کوم د خارج طرفه.
د خارج له طرفه امریکا، اروپا، څوک؟
ورور تاسو پیږی چې انګریزان او فرانسویان دغه دواړه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنجشیر جبهه اوس دوی غواړي چې هغه په رسمیت وپېژني، مانا د دې ده چې په مملکت کې بل مملکت جوړ کړو. غواړي چې دا جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بده ده وروره.
بله، وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بالقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روسي ورځ ده، خو پاتې کیږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بالقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوي د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرني ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړي د امریکا او د دغو د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په دای په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې په دغو دوه هفتو کې د افغانستان د لاس د امریکا د لاس جوړ شوي دولت یې وړاند کړو، همدغه رقم به داعش هم د افغانستان ورک کړو.
بله ډېره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردګ صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. په جرمني کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردګ وو چې د داعش پر بالقوا ګواښونو او کابل کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسولین وایي ډیر ژر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څانګې د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تېرو دوو اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 6000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګریزو ستونزو په حواله ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځه او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي ستونزو وړاندیزونو اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده ووته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
زه ډیر زیات خفه یم، ډیر پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
د روان 2021 میلادي کال د جنوري په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جوابدي نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې که دا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سره په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه یې خبر، ماتا زمازوی ولې نه خای؟
نو دا په نیولا زیره مې چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زره ډاکټر ته وړل، مزه ډېره سخت بیمار وم بچیا، که زه یې کوم دا ولې ما په شای ګر زولې ما زه ډاکټران ته ګر زولم چې دوی وڅ هغه دې مې چې زم دې دوت نه نه پوره چې ته تم را خړا ول په خدای په علاقې چې زه خدای خپل دې په دستور وګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
چې موږ سره څوره ډیټا داسې ډیټا چې هغه یعنی موږ په هر ځای کې پرزینټ کولای شو او پرزینټ کړی هم ده، نو تقریبا موږ تر 3500 پوره په دا کې ډیټا راغونډه کړله چې دغه پښتانه د پاکستان د قبایلو سیمو د سوات او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چې څوره پښتانه ورک شوي دي او چت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال خو زموږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکرتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار له وو د ماښام تر وو خپرونې لري. اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د تیرو 40 کلونو په لاسته راوړنو پکې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره یې واورئ. خو اوس د دې خپرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوی ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمېر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیری دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې، مستند اسنادونه هم ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې څېړۍ به وال کېدلې د بوړو دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زمونږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیږد دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره هغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي دي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګر وځه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګې جګړې سره مخامخ شي، او دا جګړه چې امریکایانو بایل ودلله په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایانو راغلل او دلته ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړل. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن عزت لاری د کندهار ولایت څخه نظام د تورې دي. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د ړنګ سیمه وروسته نه همدا ده چې د خپل ملي ورته یو اکونش د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې وروزل شي او بېرته د افغانستان هنده ملي اردو وبلل شي. دا زما د تعلیم شرلاو سینده خواهش چې بیا دوی هم ملي اردو یا پوځ جوړوي. دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا پوځ په شل کاله کې جوړ شوی دی. که چېرې دوی غواړي چې دا پوځ بیا جوړ کړي، شل کاله به افغانستان نور شاتګ کوي، افغانستان مختګ هېڅ کولی. همدې خاطر موږ غواړو چې دغه پوځ بېرته راشي، افغانستان ژر تر ژره پرمختګ وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ هېواد لوړو چارواکو ته ورسېږي او وایم.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. طالبانو ته زه دا وایم چې امنیت خو په محبسو په زندان کې هم یو سړی درلودلی شي، تاسو د افغانستان نه محبس مه جوړوئ. په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسی د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ تر ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولست